آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن جمعه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې پنځمه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 25مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د طالبانو یو پخوانی چارواکی اکبر اغا ویلي چې د قطر په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بارانو ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې په نه کارولو توافق سوی دی. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا امریکا ژغ ته وویل چې په اطمینان وایم چې په دواړو خبرو اتفاق سوی او ټولې خبرې مثبتې دي.
د خبرو د ایجنډا چې خبرې باندې مشتمل وي هغه دوه جزء وي. یو دا و چې طالبان به خارجي امریکایانو ته اطمینان د دې وکړي چې د افغانستان ملک به بیا د امریکا په مقابل باندې نه مستعملېږي، یعنی امریکا ته به د دوی د طرفه تاوان نه رسېږي. او بله خبره چې بیا په خلیلزاد پورې اړه درلوده هغه دا و چې خلیلزاد به دا اطمینان طالبانو ته وکړي چې امریکایان به د افغانستان څخه وځي.
د دوشنبه راسی په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې پیل شوې دي. اکبر اغا د امریکا شخص په یو مرکه کې وویل چې طالبانو فیصله کړې چې هر کله د بارنو ځواکونو د وتلو په مسلې باندې ډاډه سي بیا به د افغان حکومت سره هم خبرو ته کښېني. وسلوالو طالبانو د خپل غورځنګ یو مخکښ غړي ملا عبدالغني برادر په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. طالبانو د پنځشنبه پر ورځ په یوې خبر پاڼې کې وویل چې ملا عبدالبرادر له امریکایي لوري سره د روانو سیاسي خبرو د ځواکمنتیا په موخه ټاکلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګولی چې د پاکستان پوځي چارواکي په هغه ماشوم حیات خان وزیر چې څو ورځې مخکې په پوځ تور لګولی دی چې کور ته راننوځي د بیان د بدلولو لپاره فشار اچوي. د پاکستان پارلمان کې وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داوړ په خپل ټویټر ولیکل د پاکستان پوځي چارواکي په حیات خان او دغه په کورنۍ فشار اچوي چې خپل بیان بدل کړي. هغه ته د ډیرو پیسو وړاندیز هم سوی دي خو هغه یې د قبلولو انکار کړی دی. د وزیرستان د خیسور د سیمې دغه ماشوم د ویډیو د خبرېدو وروسته د پی ټی ایم مشران د یو احتجاجي لاریون سره دغه سیمې ته ورغل او دغه پیښه په سختو الفاظو وغندله. د پاکستان پوځ دغه تورونه ته ځواب تر اوسه نه دی ورکړی. د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د غړو هغه پلان چې د حکومت ځینې تړل سوي برخې دواړو د دوو اونیو دپاره خلاصې کړي په سنا کې یې لایه ناکامه سوي او دغه راز یو بله لایه چې جمهور رئیس ټرمپ ته د مکسیکو او د امریکا په سره د دیوال د جوړېدو دپاره پیسې نه ورکول و پوره رایه وانخستې. اوس د سنا غړي یوه بیا په دې غور کوي چې دغه بندبست څنګه ختم کړي او د فدرال حکومت د قسمي بندېده ختم کړي او چې او د حل دپاره یې ژر یو لار راوباسي. په امریکا کې د حکومت د ځینې ادارو په جزوي توګه بندېدو په شپږمه اونۍ ته اوس داخل سوی دي. استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د رایو د اچولو له مخې داسې وویل:
The Senate has an opportunity to pass legislation that is very simple. It's about
سند دې فرصت لري چې د غلایه منزور کړي او دا ډیر اسانه ده. دا د میلیارډونو ډالرو د مرستې د پاره دا بل دا چې حکومت د فروری تر اته نیټه پورې خلاص کړي تر څو هغه پوری موږ باسونو ته دوام ورکړو او خلکو ته به ماشونه ورسیږي. د کانګرس او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ جنجال د بودیجې د هغې برخې پر سر راپورته سوی دی چې ټرمپ له مکسیکو سره د امریکا په پوله د دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحداتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی به ملت ته وینا وروسته لاغه وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ټرمپ په دې اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید د استازو د جرګې لخوا له منع کېدو وروسته نوموړي بله لاره غوره کړي د پای ټکی کښېښود. ټرمپ داسې وویل:
State of the Union speech has been canceled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth. She doesn't want the
Congress ta zmawina State of the Union da Nancy Pelosi la khala gwasiwi zaka che haga rishtia awridal nagwadi haga da ham nagwadi che da America milat pa pade khabar si che tsrawani mushbali lar chari latawu aw yow tsa waqt wrasta ba ta sura khabari wukru. ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې پر چهارشنبه نه وخت ورسته لاغه وکړې چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ټرمپ د وینا لپاره د جرګې ته له ورتلو منع کړی وو. د امریکا پوځ وایي چې په سومالی کې د الشباب د ډلې پر ضد دوه هوایي بریدونه کړي څو خو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي چې څومره وسلوال کسان په دې کې وژل سوي دي او یا کوم ډول تاوانونه رسېدلي دي. په امریکا کې د امریکا مرکزی پوځي کمانډې ویان ویلي دي چې دغه معلومات د سومالیا د حکومت پورې اړه لري چې شریک کړي. د شنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ چې په سومالیا کې په تیرو څو میاشتو کې تر ټولو خونړی برید کې 250 د القاعده لري پر مربوط وسلوال وژلي دي. جمهور رئیس نیکولاس مادرو د پنځم په ورځ امر ورکړ چې د وینزویلا ټول ډیپلوماټان د امریکا سره بیرته هیواد راستانه شي او امریکا کې خپل سفارت تړل دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د وینزویلا اړیکې خرابې شوې دي. مادرو خبرداری ورکړ دی که د امریکا چارواکي کوم احساس لري نو دوی به هم خپل ډیپلوماټان وباسي او کراسس کې به خپل سفارت وتړي. د امریکا او وینزویلا اړیکې لاغ وروسته خرابې شوې چې د ټرمپ حکومت د اپوزیشن مشر جوین ګارډیو چې د چهارشنبې په ورځ یې ادا کړې وه چې جمهور ریاست ته هغه بلاس کې دی او د هغې وروسته او د دې هوډ یې وکړ چې مادرو به لرې کړي او هغه ته د ډیکټاټور خطاب ورکړ نو د امریکا حکومت د هغه حکومت په رسمیت وپېژنده. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنځشنبې په ورځ په دې کې ناکامه شول چې د امریکا متحداتو ملاتړو ځواکونو لخوا نافذ سوي معاصره ماته کړي. د سوریه د اپوزیشن فعالان ویل دي چې سخت جنگ شوی دی او دواړو خواته سخت مرجوب لاوشته ده. د جرمني د کورونو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو شمیر د وړ مکال په پرتله 16.15% کم شوی دی. د کورونو چارو وزیر ویل دي چې په 2013 کال کې 153,853 کسانو پناه غوښتې ده. د کورنیو چارو وزیر هورست سیفر خبریالانو ته ویل دي چې د پناه غوښتونکو شمیر په دې خاطر کم شوی دی چې د حکومت په دې حکله جدي او کامیاب اقدامات وکړل. د ټولو نه د زیاتو خلکو چې په جرمني کې پناه اخیستې ده لومړی د سوریې بیا د عراق او دریم بیا د افغانستان خلک دي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د کندوز اوسیدونکي ځوانان او مدني فعالان په هیواد کې د هر پرمختګ څخه ملاتړ کوي او په اقتصادي برخه کې د لاجواردو د لار ری پرانستل یو ستر ګام ګڼي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورت لري.
د کندوز خلک په هیواد کې د وروستي اقتصادي پرمختګ یا د لاجوردو د لارې پرانیستل د دغه هیواد د خلکو لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي او زیاتوي چې د دغه لارې له پرانیستلو سره به ورځ تر بلې د افغانستان په اقتصادي چارو کې پرمختګ رامنځته شي. د کندوز سوداګر وایي چې د هیواد په کچه د سوداګرۍ د پراختیا چارو خلک هیله من کړي او د دغه هیواد د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته کوي. د کندوز خلک وایي چې د لاجوردو د سوداګریزي لارې ترڅنګ که د وریښمو لار چې له بدخشان څخه تر چین رسیږي پرانیستل شي افغانستان به په تجارتي برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي چې د چابهار بندر د پرانیستلو نه وروسته په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود ویره کمه شوې ده. هغه د لاجوردو لارې په اړه داسې وویل:
افتتاحی را لاجورد افغانستان از طریق ترکمنستان به کشور ترکیه و اروپای غربی و شرقی وصل میکنند.
د لاجورد تجارتی لار افغانستان له اروپا سره د منځنۍ اسیا له لارې وصلوي او دغه لویه لاسته راوړنه ده چې د افغانستان سوداګریز مالونه د اروپایي هیوادونو بازار ته ورسېدل. د قندوز اوسیدونکي وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزي چارې څو کاله وړاندې له سختو ننګونو سره مخ وي. کله کله به د تورخم او نور سوداګریز بندرونه تړل کېده چې له امله به یې افغان سوداګرو ته مالي زیان هم اوخته. دوی زیاتوي چې په افغانستان کې به خلک د خوراکي موادو له کمبود سره مخ کېدل او له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره تجارتي لارې پیدا کړې. د قندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې د لاجورد لار پرانیستل د افغانستان د تولیدي صنعت د پرمختګ لپاره مهمه ده.
زمینه خوبی است برای بازاریابی تولیدات افغانی و برای واردات ارزان.
د لاجورد لار پرانیستل د افغانستان د تولیداتو لپاره د مارکیټ موندنې خلار ده او له دغې لارې به افغانستان ته ارزان او با کیفیت مواد راوړل کیږي. د قندوز د مدني فعالانو په استازیتوب جمیلی وویل چې د دغې لارې پرانیستل د هیواد پر اقتصاد مثبت اغیز کولی شي. او افغانستان به لزیات او هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه پیل کړي.
افتتاح راه لاجورد با شدن صفحه جدید در ترانزیت و تجارت منطقه‌ای بویژه
د لاجورد د لار پرانستل د افغانستان په سوداګری او ترانزیت کې یو نوې صفحه ده چې له دغه لارې به د افغانستان سوداګری پرمختګ وکړي. د لاجوردو د لارې پرانستل له ازبکستان سره د ریل لارې د سوداګرۍ موادو د انتقال چارې، د چابهار د بندر لارې سوداګرۍ، د ټاپي د پروژې پرانستل هغه چارې دي چې د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز کوي او د دغه هیواد پرمختګ ته لار هواروي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرف او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو، موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره په پاکستان کې د افغان مهاجرو په ستونزو غږیدل یو. محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، کړه ته وایاست چې سویه د پاکستان څخه افغانستان ته مهاجر دي، یعنی تعلیم یافته طبقه که عام خلک، ولی هلته اکثره تعلیم یافته ځوانان چې تللي دي هغو ته د کارونو د پیدا کولو ستونزې سته. نو تاسو په دې باره کې څه معلومات لري؟ یعنی هغه ځوانان چې تعلیم یافته وو او هلته پاکستان کې دوی عالي تحصیلات کړي وه، دا طبقه خلک د افغانستان ته د دوی تګ، یعنی دوی د علاقه یې درلوده چې ولاړ شي افغانستان.
طبیعي خبره ده.
بله،
او طبیعي خبره ده چې کوم مهاجرین ځوانان چې دلته پاکستان کې په مختلفو پوهنتونونو کې عالي تحصیلات کړي دي، هغه شرې چې لري همدارنګه هغه په میډیکل کې په نورو بخشونو کې آی ټي کې افغانستان پاکستان افغانستان افغانستان ضرورت میڈیکل،
یعنی د افغانستان حکومت و دا ډول مهاجرو ته چې دوی تعلیم یافته طبقه یې داسې خاص پروګرامونه ورته لري چې فرضاً دغه ځوانان، د تعلیم یافته ځوانان په علاقه باندې ولاړ سي، وایي چې مات زموږ دپاره د افغانستان حکومت څه پروګرامونه لري؟
هر کال په کومو شاګردان فارغ دي، او همدارنګ زمونږ د هیواد نه بهر دي، چې هغه نورو هیوادونو کې دي، چې هغه زمونږ افغاني محصلین چې یو لري نفر دي، نو زمونږ د کاریابۍ د خاطر په داخل د افغانستان کې محدودیت دی. بنا له افغانستان حکومت هغو څه پورې داسې د نورو ځایونو راځي، یا په داخل د افغانستان کې یا د پاکستان د محاصرین داسې په منځ کې څه خاص تفکیک نشته دی. هر یو کولی شي چې جلب او جذب شي من حیث په هماغه طریقه کار چې په داخل د افغانستان کې کوم محاصر غواړي چې هغه یا هغه وظیفه ترلاسه کړي، هغه ممدنه مهاجر نشته دی. مهاجر هم په دې ضرورت باندې څه مشکل نشته دی، ولیکن په راتلونکي کې د کومه ستراتیژي چې د افغانستان حکومت یا د مهاجرینو سره جوړه کړي، په هغه کې یو سکتور همدغه دی چې وشي کولی هغه ځوانان چې د مهاجرت کې هغه سرویسي دي نور تحصیلات لري هغه په داخل کې هغه تللی دی کار کوي شي او د تریاوې پروګرام دی.
ډیر مننه ستاسو څخه محترم عبدالحمید جلیلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د امریکا د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د برخې مشر شیرجان احمدزی وایي که طالبان سوله کوي پاکستان به دا ګټه وکړي چې د امریکا میلیارډونو ډالرو مرسته به بیا پیل سي. پاکستان په اقتصادي او سیاسي لحاظ له سختو فشارونو سره مخامخ دی. زموږ همکار جعفر خان د ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې.
پاکستان اقتصادي حالت او سیاسي حالت د تر ازدل د چدي مجبور دي هر هغه لار ولټوي چې خپل ګټه د امریکا سره په اړیکو کې پرته خواندي کړي. چې هغه کې افغانستان موضوع دې مهمه ده که هغه د طالبانو مجبور ولوي د امریکا سره مستقیما خبرو لپاره او یا کوم بل لار دي سره وي، نو تر دې مهاله پورې باوجود دې چې اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، نړیوال بانک سره ستونزې لري، ایم ایف سره ستونزې لري، همدغه راز د نورو ملکونو قرضې اخلي، دوی مجبور دي چې داسې لارې ولټوي لکه طالبان راوستل د امریکایانو میز ته چې وکړه چې امریکا سره خپل روابط بېرته راجوړ کړي، او هغه فشار چې امریکا د تېرو دوو کلونو کې زیات کړی دی هغه کم کړي.
امدا پختنه ما کول یعنی پاکستان په اصل کې د افغانستان سولې ته ستاسو په وینا دومره لیواله نه دی، لیواله دي ته چې هغه بندیزونه پیل کېدلی دي، هغه مرسته چې په بندي شوی د امریکا له طرفه هغه بیرته ترلاسه کړي، نو په دې خاطر طالبان هڅوي چې سولې وکړي.
پاکستانان ته دا موقع مساعده شوی دا چې د طالبانو په ډول هغه افغانان چې پاکستان کې میشتي هغه دوی د خپل ابزار په وسیله شکل باندې نور خلکو سره مذاکرات کې وکاروي. دا ابزار په خوا د مجاهدینو په نوم ول چې دا تعامل اساسي او نوی ملسي په وخت کې درل اوس متاسفانه نور افغانان طالبان دي. پاکستان ته ټول نه دا مهم ده چې د اقتصادي سیاسي نظامي ګټي خوندي وسی، دغه مهم نه ده چې په افغانستان کې صلح په کوم شکل راځي، اې د افغانستان د افغانانو په خوښه او کنه خپلته دا ورته مهم ده هر څه په افغانستان کې کیږي حقی بل خصوص د نظامیانو په نظر د پاکستان د مستقیمی یا غیر مستقیمی اغیز لاندې باید ووسی.
که واقعا رښتیا هم یا موقت سوله کیږي یا اوربن کیږي او یا لک تر لګت په دغه برخه کې پرمختګ کیږي، فکر کوي چې د امریکا او لسمشر په خاص ډول عمومي ډول د امریکا حکومت به بیرته هغه مرستې چې بندي کړي د پاکستان باندې نظامی مرستې ملکی برخو کې مرستې دي هغه به بیرته شروع کی؟
امکان شته ده خود باندې به تهونهشتم ولې په کوم شکل به دا مرسته به شروع کیږي او په کوم اندازه به بیرته شروع کیږي. خو دې کې به واضح هم ویل شم چې د امریکا فشار کمیدل په دې معنی ده چې پاکستان سره نو نړۍ هم رابطه کوي شي، ځکه دلته موضوع یوازې امریکایانو د مرستو نه ده. کله چې امریکایان په یو هیواد باندې فشار راولي دا غوي ائتلافي حکومتونه او ادارې هم په هغه هیواد باندې فشار راولي. دلته امریکا فشار چې کمیږي نور ادارې هم یا ملکونه هم په پاکستان سره رابطه کوي چې هغه اضافي ګټې پاکستان ته رسیږي. هر ملک چې وي امریکا سره رابطه لري یعنی لري هغه ته رسیږي.
د پاکستان دغه تګلاره چې ساسه په نه افغانان مخکې د شوروي پر مهال یا په سړې جګړې پر مهال مجاهدین د خپل ابزار په توګه د خپل وسایل په توګه وکارول خپل هدف ترلاسه کړل، وسه ستاسو په خبره طالبان سره دا کار کوي، نو په داسې یو حالت کې د پاکستان دغه موقف دریز او دغه تګلارې ته په سیمه کې په کوم نظر کتل کیږي؟ آیا یو معاملګر دولت په سترګه کتل کیږي؟
ګوري په سیاست کې همیشه معاملې وي، هغه د یو کور یو مملکت داخلي سیاست وي او یا بهرني سیاست وي. مهمه دا ده په دې سیاست کې څرنګه آلې څرنګه ابزار څرنګه دلایل څرنګه راکړ ورکړ کیږي او په کوم شیانو کیږي. پاکستان پسیما کې یو هغه هواد چې د خپل ګټو لپاره هر ابزار استعمالوي شي، هغه افراد وي یا نور لارې چارې وي. پسیما کې بیل شک پاکستان ته د شک په سترګې لیدل کیږي، ځکه متاسفانه د تیرو شلو ډیرو کلونو کې پاکستان سیمه هوادونو ته د اطمینان نه دی ورکړی چې د هر قدم په سوله د پاروي پسیما کې هغه په خنیت ولال دی. هغه د کشمیر موضوع ده، هندستان سره کدا افغانستان موجود ده، د جګړې د کاغه د ایران موجود ده، او یا حتی د منځنۍ اسیا سره کوم موضوع وي ځکه پاکستان کې هغه کسان نشتل چې د مدني اساسي ودونو ته هم خطر پېښو حتی چین کې د غیر مسلمانانو سیمو ته هم خطر پېښو نو اوس هم د شک په سترګه لیدل کیږي خو بای دوه یو چې پاکستان موقف قوی دی اکه ضعیف دی په دې خبرو کې کوم ګورو فعلاً د پاکستان موقف ډیر ځواکمن دی ځکه هغه لوی اړخ چې د افغانستان د سولې طالبان د دوی په سیمه کې اوسېږي د دوی ادارې د دوی سړکونه د دوی ریلوی ټرکونه د دوی هوایي لارې هغه ټول استعمالوي او خپل فعالیتونه په سیمه کې په افغانستان کې پرمخ وړي دا په دې معنی چې دوی په طالبان پاکستان باندې ډیر زیات متکی دي او پاکستان له دغه جانبه په طالبان باندې ډیر زیات اثر رسوخ هم لري د شک نشته
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کینیا مقامات ویلي دي چې د جنایتونو پر ضد د مبارزې لپاره په خپل ملک کې د خلکو د بې وسلو کولو د پروګرام د عملي کولو هڅه پیل کړې ده. د نایروبي څخه د امریکا غږ خبريال په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي.
د کینیا مقاماتو د مدني ټولنو سره یو ځای په خپل ملک کې د خلکو د بې وسلې کولو لپاره د آگاهي پروګرامونه په دې خاطر پیل کړي دي چې خلک په دې قانې کړي چې چیرې څوک خپل غیر قانوني وسلې دوی ته تسلیم کړي نو په مقابل کې به ورته عفو اعلان شي. د دې ځکلن ځوان چې ځان تکاماتو وایي او په ډېرو جنایي اعمالو کې برخه اخیستې ده او هم په 2003 کال کې په زندان کې دوه کاله تیر کړي دي وایي چې د درې ملګري د جنایتونو په وخت کې مړ شوي هم دي. هغه وایي چې د حکومت دغه پروګرام چې د غیر قانوني وسلو د تسلیم په صورت کې به یو تنافشي د ډیرو خلکو ژوند خوندي کړي مګر هغه وایي چې څوک پولیسو ته خپل وسلې تسلیم کړي نو هغه دې محفوظ وي. هغه وایي پولیس غواړي چې نور معلومات هم ترلاسه کړي. په کینیا کې د بې وسلې کولو دغه پروګرام د تیر کال د دسمبر په میاشت کې پیل شوی چې په هغه کې هغه خلک چې غیر قانوني وسلې لري هغوی باید خپلې وسلې د پولیسو مرکزونو سیاسي ټولنو او یا هم مذهبي مشرانو ته تسلیم کړي. داسې ویل کیږي چې په کینیا کې به 250,000 خلک شخصي وسلې ولري چې په هغه کې یوازې 8,000 قانوني دي او بس. د کینیا حکومت داسې هڅې پیل کړي دي چې د اجتماعي ټولنو سره یو ځای د تشنج د کمول د فار کار شروع کړي. د کینیا د حکومت یو نطاق اریک کراکی وایي د وسلو لرل همیشه داسې عوامل دي چې د غینه په جنایتونو کې کار اخیستل کیږي. په حقیقت کې موږ مخکې هم دغه سي پروګرامونه لرل چې څه نتیجې هم ورکړې ده. هغه وایي چې ځوانان باید د عفو په مقابل کې خپل وسلې دوی ته تسلیم کړي. سره له دې چې د کینیا حکومت د بې وسلې کولو لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده مګر بیا هم د سومالیې نه وسلې په قاچاق کینیا ته راوړل کیږي. د جنوري د میاشتې په 15 نیټه وسلوالو کسانو په نایروبي کې په دی هوټل په عمله کې یو وشتنه وژلي. دغه خلک په ډیرو خو وسلو سنبال وو او دغه مسولیت هم د شباب افراطي ډلې چې مرکز په سومالیې کې دی په خپل غاړه اخیستی وو. د کینیا په مطبوعاتو کې هم راغلی دي چې د کوم وسلونه چې په دغه عمله کې استفاده شوې ده هغه د سومالیې نه په قاچاق کینیا ته راوړل شوی وي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کتاب لوست سایکل چې لغمان ولایت څخه پیل شوی وو اوس ننګرهار ته رسیدلې دی. ادریس سیاوش چې غواړي پر سایکل د پوهنې پیغام کلو او بانډو ته ورسوي نن یې له جلال آباد څخه خپل سفر پیل کړی دی او ولسوالۍ ته د تګ نیت لري. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش غواړي د خپل سایکل په وسیله ولایتونو او ولسوالیو ته د تعلیم کولو پیغام ورورسوي. د لغمان په یو شمېر ولسوالیو وګرځېد او اوس یې په ننګرهار کې خلکو ته له ښار سره سره لرې پرتو سیمو کې هم د کتاب لوستنې د پوهاوي لپاره اراده کړې. سیاوش چې په خپل سایکل تړلې پنجره کې کتابونه هم لیک دی وای غواړي خلک تعلیم کولو ته وهڅوي.
اوس موږ په ننګرهار کې اوسو. ننګرهار په ټولو ولسوالیو باندې موږ ډول ځو او کتابونه د کتابونو مرسته موږ سره فکری ځوانان شاعران ځوانان له موږ سره برخه اخلي خپل هغه مرسته له موږ سره شریکي او موږ یې بیا تر محرومو سیمو پورې رسوو.
هغه تر اوسه تر یو نیم زر کتابونه راټول کړي او غواړي په هغو ماشومانو یې وویشي چې ښوونځیو کې پوښتنې ځواب کړي. د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې جاوید امرخیل هم د کتاب لوست له دغه سفر سره ملګری شوی او د حبیب الله رفیع هغه شعر یې له ساز سره ملګری کړی چې د پوهنې په اړه یې لیکلی دی. جاوید امرخیل وایي غواړي د سندرې تصویرونه د کتاب لوست له بهیره راټول کړي.
کتاب لوست د لړۍ روانه شوه او دوی سره زه ملګری شوم نو دا مې ښه وګڼله چې د دې لارې د سندرې تصویرونه موږ راغونډ کړو تر څو یو خو دغه د کتاب دغه لوستنه دود شي په دې خلکو کې ولس کې بل هغه په ولس کې هغه خلک چې ادي عقل هغه زموږ د هنر پلوي کړې ده نو لا به دې تمایل شي لا به دې لکه د دوی ښه نتیجه به ورکړي ښه فرصت به وي زموږ لپاره.
که څه هم لری پرتو سیمو ته د سیاوش د سایکل ورتګ به ستونزمن وي خو هغه وایي تر خپلې وسې خواري کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د کندهار د انځرو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوی. د غراز د سوداګرۍ خونو اداره وایي چې بهر ته د انځرو په صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ راغلی.
انځر د وچ میوې د تجارت په برخه کې ځانګړی ځای لري چې د جنوبي حوزې د صادراتو لویه برخه هم جوړوي. د کندهار ښار په ختیځ شوراندام کې د انځرو په دې تجارتي مرکز کې 2000 ټنه انځر ذخیره شوي دي.
د میزان انځر مشهور دي، د کډوی دا مشهور دي، د زمتو دا مشهور دي، د چنارتو دا مشهور دي، دا مشهور انځر دي، وایي بره د زورور انځر دي، هم سپین دي، هم رنگدار دي، هم پنډ دي.
د انځرو تجاران وایي چې د سرنوی حاصلاتو ډیروالی ته پکتو ساش کال د صادراتو کاچه کم ده. دوی له افغان دولت څخه غواړي چې د افغانستان د دې مهم صادراتي جنس لپاره د هند تر څنګ په نور هیوادونو کې هم بازار موندنه وکړي.
حکومت مسولیت دا دی چې د زموږ سره کومک وکړي، نورو ملکو ته لارې خلاصې کړي، و ترکیه ته ولاړ شي، و چین ته ولاړ شي، و دغه غټو غټو ملکو ته چې ولاړ شي. دلته خو اوس یو هندوستان دی، هندوستان ته هغه لس موټره ورشي و دت بالا پر د کار خراب نیسي وړلی نیسي.
د انځرو تجاران وایي چې په بهر کې د مارکیټ د نه موجودیت له کبله د انځرو بیه د تیرو څلور میاشتو په پرتله رالټیټه شوې ده. څلور میاشتې وړاندې یو من انځر چې 15 کیلو کېږي په 8000 افغانۍ وو، خو اوس دا بیه 15000 افغانیو ته رالوېدلې ده.
پروش کال دا انځر داسې نه و ګران لکه سږ کال چې ګران یې. پروش کال 15000 15500 داسې سږ کال لس زورو تم په سارا کې ورسېدل.
هند د کندهار د انځرو لپاره لوی مارکیټ دی چې تر اوسه 8600 ټنه انځر ورته صادر شوي دي. د وچې میوې تجاران وایي چې لا هم تر 8000 ټنه زیات انځر د کندهار په مارکیټونو کې موجود دي.
دا په کندهار ښار کې د انځرو د پروش عمده مارکیټ دی. د انځرو د دې لاړ وزن تقریبا 1 کیلو تر رسیږي. سږ کال د انځرو د تجارانو عمده مشکل دا دی چې انځر پروسږ کال دا شپې په دې مارکیټ کې نه پیدا کېدل، خو سږ کال د بازار د نشتون د خاطر لا هم دلته په خورورو انځر پاتې دي. په دې اوزا کې د کندهار د شولې کوټ ولسوالي او د زابل میزان ولسوالي سږ کال د انځرو په حاصلاتو کې مخکا شوي.
د کندهار د سوداګری خونو مرسیال انجینر عبدالباقی بنا امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې په کورنی مارکیټ کې د زرګونه ټنه انځرو د پاته کېدو عمده سبب دا دی چې د تیر کال په مقایسه یې حاصلات زیات و.
اوس هم دا دی دروست چې موږ به میاشت نور هم وخت لرو او انځر هم ډیر پراته دي. بیا هم الحمدلله 8600 ټنه ته دغه لسمې میاشتې تر اخري تاریخ پورې تللی دي.
د جنوبی ولایتونو په کندهار او زابل ولایتونو کې د انځرو د باغونو سرنۍ حاصل تر 15000 ټنه زیات شول کیږي. د وچ میوې تجاران وایي چې د یادو انځرو لویه برخه د خوند او کیفیت له پلوه په بهرني مارکیټ کې ښه اعتبار لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.